د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گران اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه ومنه دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2019 میلادي کال د می 15 نیټه ده وخت په پیښور کې د سهار 3 می په کابل کې د سهار 8 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د می د 4 می د شپې 11 می بجې دي دا خبرونه درته بیا هم زه بارکوال می خیل وړاندې کوم او پروډوسر را سره منازه شهید ده د نیمې غنټې د ورستي سهارنۍ خبرې خبرونې ته مو هرکلای کوم لمړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته د پاکستانی چارواکو او آی ایم ایف د استادو ترمنځ شپږ ورځنۍ خبرې پای ته رسیدلې او ویل کیږي چې پاکستان ته له شپږ تر اته عرب روپیو پورې پور ورکولو باندې به راروانونه هم خبرې کیږي د سریلانکا پوځي چارواکي وایي هغه ځانمرګو بریدګرو چې د اپریل په 28 پر کلیسا او هوټلونو خونړي بریدونه وکړل هندوستان ته د روزنې لپاره سفرونه کړي وو او د افغانستان په کونړ ولایت کې د داعش وسلوالو پر روزنیز مرکز د ناټو بې پیلوټ الوتکو برید کړی چې شاوخوا 50 داعش وسلوال پکې وژل شوي دي او سم پام وکړی بشپړو خبرونو ته د پاکستانی چارواکو او د پیسو د نړیوالې ادارې آی ایم ایف د استادو ترمنځ شپږ ورځنۍ خبرې پای ته رسیدلې دي په دغو خبرو کې د پاکستان د ټولو صوبو د خزانه وزیرانو ګډون کړی او د آی ایم ایف استادو ته خپل اقتصادي پلانونه وړاندې کړي دي د آی ایم ایف چارواکو ورته سپارښتنه کړې چې په ټیکسونو کې زیاتوالی راولي د پاکستان د خزانه وزارت لخوا په خبرو سوی خبر پاڼه کې ویل شوی د آی ایم ایف استاد پاکستان ته له شپږو تر اتو عرب روپیو پورې د پور ورکولو پاړه د دې هواد له چارواکو سره مذاکرات کوي د آی ایم ایف پلاوی د اپریل 29 د پاکستان په سفر دی چې تر اوسه ورسره پر ټکنیکی مسایلو خبرې کړې او راتلونکي ونی به د پالیسی پر چارو ژغیږي چې تمه د پاکستان د ورکوونکو پور پر اندازا او اقتصادي اصلاحاتو پکې هم ژغی پیدا شي د سریلانکا پوځي چارواکي وایي هغه ځانمرګو بریدګرو چې د اپریل په 28 پر کلیسا او هوټلونو خونړي بریدونه وکړل هندوستان ته د روزنې لپاره سفرونه کړي وو د سریلانکا د پوځ مشر لیفټیننت جنرال مهیش سانیاکی بی بی سی ته په یو مرکه کې ویلي دغه بریدګر د هند تر ولکې لاندې کشمیر بنګلور کیرالا او د هند ځینو نورو ځایونو ته هم سفرونه کړي وو چې وایي یو مقصد یې له بهرنیو تندرو ډلو سره اړیکې جوړول وو د هندوستان هندو ورځپاڼې یو اونۍ مخکې کې د سریلانکا د اعلی پوځي چارواکو له خولې لیکلي وو چې د کولمبو د بریدونو پلانونکي زهران هاشم ډیر موده په هند کې تیر کړی و د کولمبو پر کلیسا او هوټلونو په ورستیو خونړیو بریدونو کې تر 250 زیات کسان وژل شوي وو چې ځمواري داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې وه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا حاضره ده چې د افغانستان د جګړې ټولې خواوې وسله پر مځکه کښېږدي خلیلزاد دا خبره تیره ورځ په یو ټویټ کې وروسته له هغه وکړه چې د طالبانو د قطر د دفتر ویاند سهیل شاهین وویل د سولې په خبرو کې پرمختګ سوی دی خلیلزاد لیکلي د هرې سولې په نتیجه کې ټولې خواوې وسله پر مځکه کښېږدي ټولې ډلې په دې رضا کېږي چې تشدد کم کړي او جګړه پرېږدي خلیلزاد دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کړي چې مشاورتي لوی جرګې د فوري او دایمي اوربند غوښتنه وکړه خو طالبانو غوښتنه رد کړه د امریکې د دفاع اداره وایي چین په دې لټه کې دی چې د خپلې سرمایه‌کارۍ د خوندي کولو لپاره د پاکستان په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم پوځي اډې جوړې کړې د ګارډین ورځپاڼې د خبر له مخې پینټاګان کانګرس ته په خپل کالنی رپورټ کې ویلي چین غواړي د پاکستان په ګډون په هغو هیوادونو کې پوځي اډې جوړې کړي چې اوږدمهاله اړیکې او ګډې ستراتیژیکې دلچسپۍ لري رپورټ وایي کېدای سي ځینې نور هیوادونه د چین د دې کار مخه ونیسي ځکه چې وایي هغوی نه غواړي د چین پوځ په نورو هیوادونو کې مستقلې اډې ولري چین تر اوسه یوازې په افریقایي هیواد جبوټي کې پوځي اډه لري د افغانستان د ختیځ کونړ ولایت سیمیز چارواکي وایي د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ اړوند په دیګل سیمه کې د داعش وسلوالو پر روزنیز مرکز د ناټو بې پیلوټ الوتکې هوایي برید کړی چې پکې ګڼ شمېر داعش وسلوال وژل شوي دي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم وایي تیره ورځ په دې هوایي برید کې د داعش ډلې د یو تن عمومي قمندان اسماعیل په ګډون 50 تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. ویاند وایي په وژل شویو کې ازبک او پاکستاني وسلوال هم شامل دي. په بلوچستان کې د بشري حقوقو ادارې ویلي په ایالت کې د بشري حقوقو سرغړونې اوس هم روانې دي او یوازې په 13 اپریل میاشت کې په دغه صوبه کې اته یو تنه له عدالتي امر پرته نیول شوی او بیا درک کړل شوی دي. د بلوچ هیومن رائټس ارګنایزیشن مشر طیبه بلوچ تیره ورځ په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي په بلوچستان کې د بشري حقوقو سرغړونو د عامو خلکو ژوند خراب کړی دی. طیبه بلوچ دا وکړي چې تیره میاشت امنیتي عسکرو په زور اته یو تنه له بیلابیلو سیمو په جبري توګه وړي دي. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر میرز ضیا لنګو د بشري حقوقو د دې ډلې داورت کړی ده. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د ډیو ریډیو وروستۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د افغانستان، پاکستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا حاضر ده چې د افغانستان د جګړې ټولې خواوې وسله پر مځکه کښېږدي. خلیلزاد دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له دې کړې چې مشاورتي لویې جرګې د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه وکړه خو طالبانو رد کړه. تفصیل یې د نصیر کاکړ په رپورټ کې.
زلمی خلیلزاد دا تازه بیان په داسې وخت ورکړی چې تیر ورځ افغان طالبانو د نوموړي د وسلو د غورځولو د بیان په جواب کې ویلي وو چې طالبان وسلې نه غورځوي. د شنبه یا خالی پر ورځ په خپل ټویټ کې زلمی خلیلزاد لیکلی د سولې خبرو اترو په پای کې به ټولې ډلې وسلې غورځوي. ټولې ډلې په دې رضا کېږي چې تشدد کم کړي او جګړه پرېږدي چې د سولې د پروسې نتیجې ترلاسه شي او دا د دوی اخلاقي ذمواري هم وي او دا چې موږ دغه کار ته تیار یو. ښاغلی خلیلزاد دوی ورځې وړاندې هم د ټویټر له لارې ویلي وو چې د طالبانو سره د خبرو وروستۍ ناسته پیل کولو په وخت یې په دې خبره ټینګار کړی چې افغانان چې د دوی یعنی د طالبانو ورونه او خویندې دي د دې جنگ خاتمه غواړي. خلیلزاد ویلي وو دا وخت دی چې وسله وغورځول سي، تشدد ودرول سي او امن ته غاړه ورکول سي. نوموړی دا مهال له طالبانو سره د سولې د خبرو د شپږم پړاو لپاره په دوها کې دی. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد هم په ټویټر د جمعې پر ورځ خلیلزاد ته جواب ورکړی او ویلی دی چې خلیلزاد دې زموږ د وسلې د غورځولو خبره هیره کړي. طالب ویاند ویل غوره خبره به دا وي که چیرې د تصور پر ځای امریکایي استازی د کابل حکومت لپاره د نور انساني او مالی زیان مخه ونیسي. هغه زیاته کړه چې زلمی خلیلزاد دې مزکنی حقایق ومني. رویټرز خبری اداره وایي خلیلزاد په طالبانو د سولې ژغ په داسې حال کړی چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې سخته جګړه دوام لري او طالبانو په لویه کچه سیمې نیولي او یا د خپل اثر لاندې راوستلی دي. هم د شنبه یا خالی پر ورځ د افغان طالبانو ویاند سوهیل شاهین اسوسییټډ پرس خبری ادارې ته په یو پیغام کې ویلي چې په دوحه کې د امریکا سره روانو خبرو اترو کې د امریکایي عسکرو له افغانستان څخه وتلو په اړه موجوده فاصله یا لریوالی کم سوی دی. نوموړي ویلي په روانو خبرو اترو کې دواړه خواوې یعنی امریکا او افغان طالبانو له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو عسکرو د ایستلو په اړه نوي وړاندیزونه کړي دي کوم چې په افغانستان کې د 1300 کلونو راهیسې روانې جګړې ختمولو لپاره یو مهم ګام کېدلی سي. خو نوموړي ویلي اخیری نتیجې ته د رسیدو لپاره لا هم خبرې روانې دي. دغه نوي وړاندیزونه څه دي؟ په دې اړه طالبانو ویاند نور څه نه دي ویلي. د افغان طالبانو ځینې هغه غړو چې د سولې له پروسې څخه خبر دي وړاندې د نوم نه ښودلو په شرط اسوسییټډ پرس خبري ادارې ته ویلي وو چې امریکا غواړي له افغانستان څخه د خپلو 14,000 عسکرو د ایستلو لپاره یو نیم کال وخت واخلي خو افغان طالبان بیا غواړي چې دغه کار دي په شپږ میاشتو کې ترسره شي. امریکا دا وخت په افغانستان کې شاوخوا 14,000 عسكر پر ځای کړی دي چې د القاعده او طالبانو په ضد جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو تربیه کوي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ کې امریکایي استازو په قطر کې د طالبانو سره 15 ناستې کړې دي او دواړو فریقانو پکې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د انخلا او د ترګری د مخنیوي په موضوعاتو د پرمختګ خبره کړې ده. طالبان تر دا وخته پورې د دزبندۍ او د افغان حکومت سره له مخامخ خبرو څخه ډډه کوي. د جمعې پر ورځ په کابل کې د صدر اشرف غنی په غوښتنه تر سره سوی لویه جرګه کې په طالبانو د اوربند او په افغانستان کې د سیاسي دفتر د پرانستلو ژغ سوی، خو طالبانو د جرګې غوښتنې رد کړې دي.
د افغانستان په اړه یو بل رپورټ راخلو. د نیټو بی پایلټ الوتکو د افغانستان په کونړ کې پر دایښ وسلوالو برید کړی چې ویل کېږي شاوخوا 50 وسلوال پکې وژل شوی دي. افغان چارواکي وایي په وژل شویو کسانو کې پاکستانی وسلوال هم شامل دي. تفصیل د حقمل روان سادات په رپورټ کې اورو.
دی افغانستان ختیځ کونړ ولایت سیمه ایز چرواکی وای دی دی ولایت چپی درې ولسوالۍ اړوند دی دی ګل سیمه کې دی دیش وس لوالو پروزنیز مرکز دی ناټو بی پیلوټ الوتکی هوایی بریدونه کړي. دی کونړ ولی ویان عبدالغنی سمیم له امریکا غږ دی وی سره په خبرې کې ویل چې 13 ورځ په دی هوایی بریدونه کې دی دیش دل دی یو کمانډان اسماعیل په ګډون 340 دیش جنگیالی وژل شوی دی.
هغه معلومات تر اوسه پورې چې موږ ته په لاس راغلي په دې کې د ازبک او پاکستاني وسلوالو په ګډون د داعش 340 وسلوال دغه په هوایي بریدونو کې مړي او یو قومندان مشهور قومندان اسماعیل په نامه چې دغه مخکې القاعده پورې تړاو لري د داعش ته وخته دغه بریدونو کې دغه مړل
دی. ولی بیان زیاته کړه د چپی درې دی د ګل سیمه باندې چې د داعش ډلې د روزنې مرکز پاکستان درلو د افغان ځواکونو د توپچی بریدونو لاندې هم راوسته و.
د چپی درې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو له لوري د داعش په مرکزونو باندې توپچی بریدونه شوي چې په دغه بریدونو کې هم شپږ کسه داعش وسلوال وژل شوي دي. سیمه کې اوس په دې کار دی چې هلته امنیتي ځواکونه کار کوي چې په هغه ساحه کې تصفیوي عملیات کوي.
داعش ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلې. د کونړ چپی درې ولسوالۍ اړوند د دیګل هغه غرنیزه سیمه ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې پکې د طالبانو او داعش ډلو ترمنځ د شوو جګړو له امله شاوخوا 3,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي او دا مهال د کونړ مرکز اسادآباد او د ولسوالیو مرکزي سیمو کې میشت دي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
د امریکا ژغ ډیو ریډیو خبرونه له واشنگتن ډی سی سټوډیو په ژوندۍ بڼه اوري. د پاکستان ولسمشر عارف علوی د نړیوال مالیاتي فند په خوانی اقتصاد پوه ډاکټر رضا باقر د سټیټ بینک د گورنر په څوکۍ د ټاکلو منځوري ورکړی ده. نوموړی به تر درو کالو پورې په دغه څوکۍ کار کوي. تفصیل د بختور شاپ رپورټ کې.
د پاکستان صدر عارف علوی د نړیوال مالیاتي فند په خوانی اقتصاد پوه ډاکټر رضا باقر د سټیټ بینک د گورنر په څوکۍ د ټاکلو منځوري ورکړې ده. نوموړی به تر درېو کالو پورې په دغه څوکۍ کار کوي. په دې اړه د پاکستان د خزانې د ډیویژن نه نوټیفیکیشن هم جاری شوی دی. دا په داسې حال چې تیره ورځ حکومت د سټیټ بینک گورنر طارق باجوا او د ایف بی آر چیرمین جان زیب خان د خپلو څوکیو نه لرې کړي وو. ډاکټر باقر په آی ایم ایف کې د مصر لپاره مشر استازی دی. دا معلومه نه ده چې د پاکستان د سټیټ بینک د گورنرۍ څوکۍ اخیستلو وروسته به نوموړی د آی ایم ایف سره کار کوي او کنه. ډاکټر باقر له کال 2000 راهسې په آی ایم ایف کې د قرضو د پالیسۍ د څانګې مشري کوي. نوموړی د امریکا د وتلي یونیورسټۍ هارورډ نه ډیګري کړې او بیا یې د یونیورسټي آف کالیفورنیا نه په اقتصادیاتو یا اکنامکس کې د پی ایچ ډی ډیګري هم اخیستې ده. نوموړی د آی ایم ایف ترڅنګ په نړیوال بینک، ایم آی ټی او یونین بینک آف سویټزرلینډ کې هم کار کړی دی. د پاکستان د سټیټ بینک پخوانی گورنر طارق باجوا مطبوعاتو ته ویلي هغه ته د جمعې په ورځ هغه وخت د خپلې څوکۍ پرېښودلو امر وشو څه وخت چې هغه په اسلام آباد کې د IMF د چارواکو سره خبرې اترې کولې چې د وزیر اعظم د خزانې د سلاکار حافظ شیخ تر مخه په دغو خبرو کې ډیر پرمختګ هم شوی. دا معلومه نه ده چې د دومره لوړې کچې اقتصادي افسران د خپلو څوکیو نه په لر کولو سره به د IMF سره په روانو خبرو اترو ساسرات پریوزي. د نوموړي حافظ شیخ نه چې وپوښتل شول چې د FBR چیرمین او سټیټ بینک د گورنر د خپلو څوکیو نه د لر کولو فیصله به ګنې په مارکیټ باندې بد اثرات ونه غورځوي، نو د وزیر اعظم د خزانې سلاکار حافظ شیخ وویل مارکیټ د دوی په فیصلو او عملی ګامونو اړه لري، د دې ترڅنګ مارکیټ به د دوی اقتصادي پالیسیو ته هم ګوري. د جمعې په ورځ له خپلو څوکیو نه لر کړل شوو افسرانو په اړه د پاکستان مطبوعات وایي د وزیر اعظم عمران خان انتظامیه د دغو دواړو نه خوشحاله نه وه. د سټیټ بینک گورنر طارق باجوا چې د 28م گریډ افسر دی یو ځل د ریټایر کېدو وروسته بیا د خزانې پخوانی وزیر اسحاق ډار په دغه څوکۍ کې نیولی وو چې حکومت یې د کار نه خوشحاله نه و. همدغه شان د محصولاتو یا FBR د چیرمین جانزیب خان نه هم وزیر اعظم عمران خان او د خزانې پخوانی وزیر اسد عمر خوشحاله نه و، او وزیر اعظم عمران خان خو څو واری ویلی وو چې جانزیب خان ډیره کمه پوهه لري او د ده په واکمنۍ کې د ټیکس په راټولېدلو کې ډیر کمی راغلی. په دغه کشاله پوه چارواکو مطبوعاتو ته ویلي سږ کال به FBR په ټیکس کې د تاریخ تر ټولو کم ټیکس ټولولو کیس جمع کوي چې د یوې اندازې تر مخه نږدې 3.5 اربه روپۍ کمی جوړیږي. سرچینې وایي موجوده د خزانې سلاکار حافظ شیخ د وزیر اعظم عمران خان همخیاله دی او د هیواد اقتصادي نظام کې به د یو غوره بدلون راوستلو لپاره ګامونه واخلي. د سټیټ بینک گورنر او د FBR چیرمین دواړه د IMF سره د اقتصادي پروګرام په ټاکلو کې مهم رول لوبوي.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه اورئ.
د سریلانکا پوځي چارواکي وایي هغو ځانمرګو بریدګرو چې د اپریل په 28مه پر کلیساو او هوټلونو خونړي بریدونه وکړل د هندوستان بیلابیلو ښارونو ته څو ځله سفرونه کړي وو. وایي دوی هلته وسلوال روزنه هم اخیسته او له تندرو ډلو سره اړیکې جوړولې. تفصیلې منظر شهید راوروي.
د سریلانکا پاوز د ایستر په ورځ پر کلیساو او هوټلونو د بریدونو وروسته په لومړي ځل د ځانمرګي بریدګر په حق له ځینې معلومات ورکړي دي چې هنته یې د روزنې او یا هم د نورو بهرني ډلو سره د اړیکو جوړولو لپاره په سفر تللی وو. سریلانکایي جنرال مهیش سینانایک د بی بی سی سره په یوې مرکه کې ویلي چې په حمله کې ښکیل کسان هند ته تلل، د هند تر ولکې لاندې کشمیر، بنګلور او کیرالا ته یې هم سفرونه کړي وو. حکومت یې وایي دوی اوس په دې اړه پلټنې کوي چې د توفیق جماعت په نامه د ترهګرو دغې ډلې خو به له نړیوالو ترهګرو تنظیمونو سره کوم تړاو نه لري. داعش د تیرې سه شنبې یا نهې په ورځ له شواهدو پرته وویل چې په سریلانکا کې وروستۍ چاودنې دوی کړي دي، په کومو کې چې تر 300 څخه هم زیات کسان نه ووژل شول او په سلګونو نور ژوبل شوي دي. داعش دغه اعداد عامخ په نامه په خپلې خبري ایجنسۍ کې کړي دي. د سریلانکا د دفاع وزیر هم پارلمان ته وویل چې دغه بریدونه په نیوزیلند کې په دوو جماعتونو باندې د تیرې میاشتې د بریدونو په غبرګون کې شوي دي. د پولیسو یو ویان ویلي چې د دغې ډله ییزې وژنې په تړاو یې 40 کسان نیولي دي. دا په 2009 کال کې د سریلانکا د دوو لسیزو کورنۍ جګړې له پای ته رسیدو وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو خطرناک پیښه وه چې د ویان په وینا د وژل شوو شمیر په کې 310 کسانو ته رسیدلی دی. د سریلانکا لومړی وزیر رانیل ویکریم سنگ دا تایید کړه چې له یوې بهرنۍ استخباراتي ادارې څخه یې د دغو بریدونو په اړه له مخکې خبرداری ترلاسه کړی وو. د دغه هیواد د کابینې ویان راجیتا سینی راتنی خبریالانو ته وویل دوی فکر نه کوي چې دا بریدونه دي د هغو ډلو لخوا شوي وي کومې چې په دې هیواد کې دیره دي، بلکې د دغو بریدونو تر شا هرومرو د نړیوالو ترهګرو شبکو لاس دی. د سریلانکا د 21 میلیون وګړو څخه 1.5 میلیون مسیحان دي چې دا د ټول نفوس 0% جوړوي. په داسې حال کې چې د دغو چاودون اکثره قربانیان سریلانکایان وو، خو نه هدیش بهرنیان هم پکې وژل شوي وو. په دغو بهرنیانو کې یو شمیر کسان د برتانیې او هندوستان وګړي هم وو. همدارنګه د یو ډنمارکي سوداګر درې ماشومان هم پکې وژل شوي، او د دې ترڅنګ د آسترالیا یو مور له خپلې لس کلنې لور سره هم پکې وژل شوې ده. سریلانکایي جنرال مهیش سینانایک په خپلو خبرو کې بی بی سی ته په ډاډ سره ویلي چې اوس سیلګرو لپاره هیڅ کوم خطر نشته او سفر کولی شي. بلې لورې ته د روژې مبارکې میاشت د پیلېدو سره به په برتانیا کې پولیس د جوماتونو د امنیت په ټینګولو او ساتلو کې مرسته کوي، ځکه داسې اندېښنې شته چې ښایي د دغې میاشتې په اوږدو کې به پر جوماتونو بریدونه وشي. په نیوزیلند او سریلانکا کې له بریدونو وروسته اوس ځینې مسلمانې ټولنې د خپل خوندیتابه لپاره ډېرې اندېښمنې دي.
اوس هم د بلوچستان په اړه یو رپورټ راخلو. د بلوچستانو د بشري حقوقو یو تنظیم داوا کوي چې په بلوچستان کې اوس هم ځوانان په جبري توګه بې درکه کیږي. دغه تنظیم وایي یوازې په تیره میاشت کې 80 تنه له بیلابیلو سیمو په جبري توګه وړل شوي چې وایي ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي، خو د بلوچستان د کورونیو چارو وزیر دغه دعوی رد کړی دی. تفصیل یې له کوټې د حمید سمسور په رپورټ کې اورو.
په کوټه کې د بيدرکسو خلکو د سازمان په کیم کې و خبري کانفرنس د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د بشري حقوقو د سازمان غړي طيبه بلوچي ادعا وکړه چې د اپریل په میاشت د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیاتو دوام درلودي. د دې له خولې چې د بشري حقوقو ستري سرغړونی را منسته سوي دي.
ما اپریل 2019 کې مهینه می سکیورټي فورسز نه 78 افراد کو بلوچستان کے مختلف علاقوں سے ماورا عدالت گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا.
د 2019 د اپریل په میاشت کې امنیت خوندي ساتونکو 80 کسان په جبري توګه باندې د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه ونیول چې نامعلومه ځای ته وړي دي. په دوی کې 25 تر خوشی کړي دي او 35 لا تر اوسه پورې بې درکه دي. په بې درکه سو کې د تومب او د نصیر آباد نشځي او ماشومان هم شامل دي.
جبکہ بلوچستان بھر میں مختلف واقعات میں مختلف علاقوں سے 38 افراد مارے گئے.
پٹولا بلوچستان کی پبیلا بیلو مختلف پیوشو کے ات درس کسان وجل سوی دی. سید اپریل پر دولا سما باندی پدوی کی دازار گنج پسیم کی پا چاودانا کی شپوش ویست وجل سوی کسان ہم شامل دی، او دا غڈاول دا چلور کسان مڑی ہم ترلاس سوی دی چی پیجن گلوی ندا سوی تای بی بلوچی ویل چی دا اپریل پا میاس کی پا حب کی دیوی کورنی ات تن ہم بیدرک سوی دی. دا بلوچو بشری حقوق للوری پر خبری رسنوی باندی ہم ستری نیوی کی وسوی.
صحافت کے مقدس پیشے سے منسلک پیشہ وار صحافی بھی بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کا مرتکب ہو کر اس صورتحال میں خاموش ہیں.
دا صحافت لچانگ سرا اڑا لرون کی خبریالان ہم پا بلوچستان کسی بشری حقوق تر پشو لاندی کجی او سرغڑون یک کجی. خبریالان دلتا پر خپلو ذمہ واری تر سرکولو کی پا تراغلی دی. پر دی موضوع باندی دوی پٹا خول دی. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو د طیبه بلوچستان د بشری حقوقو دغه اداره د کړله او وی ویل چې امنیت خوندي ساتونکو شوزی لزان سره نه دی وړي. د د په خبره چې د اپریل په میاشت کې د کوټي بازارګنجي او هلته او د مکران ډیویژن پر سایلی لوی لار باندې څوار لس مسافران له کوچو څخه راښته کړل سو. په دې دواړو پیښو 15 کسان وژل شوي دي. امنیت خوندي ساتونکو ادارې په دغه پیښه کې د ککړو خلکو په ضد باندې پلټنې پیل کړې دي. د دې په خبره چې د شک پر بنسټ باندې خلک نیولې دي. امنیت خوندي ساتونکو دوی تر درو میاشتو له ځان سره ژدي چې کوم څوک په جنایاتو کې ککړ نه وي بیا یې بار تر خوشی کوي. په بلوچستان کې له تیرو 15 کلو څخه دلته اړخو ډب روان دی. امنیتي وضع ډیره کړکېچنه ده. بلوچ ملت پالای دا کوي چې د دوی په زرګونو کسان بې درکه دي، خو حکومت بیا د بې درکه سو خلکو شمیره ډیره کمه بیانوي. د بی ان پی مشر د کامی اسمبلی غړي اختر منګل ویلی وو چې درې سوه بې درکه سوي کسان را خوش شوي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شي. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړی نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
په کراچۍ کې تیر کال د وژل شوي ځوان نقیب مسعود پلار محمد خان مسعود وایي د زوی د مقدمې اورېدنه د کراچۍ په عدالتونو کې کیږي، خو د هغه په وژنه تورن کسان وایي آزاد ګرځي او له ده سره انصاف نه کیږي. له محمد خان مسعود سره عدنان بیټنې مرکه کړې ده.
محمد خان صاحب، تاسو ځوان کلن وژل شوی زوی نقیب مسعود او روانې په کراچۍ کې روانې دي، تر دې مهاله په هغه کې څومره پرمختګ شوی؟
ما یو کال وشم زه په جمعه جمعه شل یا په میاشت یو ځل خو په هوایي جازونه کښې د نورو خلکو کرایه هم ځوان یې هم پرې کوم، خو چې دلته را شه د زه چاپېره خو کس له پیرا مکمل جالونه دی، خالي ازره دي پیشې دي، او دا د میر دشمن چې کیم دی کله کله د روحه نه شي وه ډېرې پیشې ته بیا یې چېخ طبیعت خروب ته چېده سره دېرش کسه څلوېښت کسان خو بډي ګاډ وي، پولیس وي، ور سره ګاډي وي، دا پرایویټ خلک وي، یو تور چم جوړ کړو بیا زه چې کوټ ته درېم کوټ شننه کښېني یعنی په یوه کوټه شي کښې دی شي دننه وځي بیا شي دننه وتل شي په قاتل شي هم دم کېدو په هغه کښې هم دم کېدو په خبره شي بیا زه داسې یم چې دا سړی چې چوپرې ګرفتار نه شي د هغه پورې باید دمکی کو چای نه دی ادما بچی دی ا نه دی پرېښودی دی نه دی ویرولی دی او نه دی خرڅولی دی چې خار کې کړو بیا دنه دنه پښتونه ووایې چې خو تا سکور کې وغواړه بیا زه خو د سکور کې چې کېم ادور ووی کړو نه پرې انکاري کېږي خو همو سره خو خپله ځون کریا هم نشته دی بیا د مو سره د سکور چې د هڅه وسایل نشته دی بیا د سکور چې د ساتلې هڅه وسایل نشته ګنې سکور چې خو ماته راکوي هم
دا دمکۍ کوم نویت دمکۍ وي او د چا له خوا درکړل کېږي؟
ګوره دمکۍ خو نورې داسې نه دي چې ما ته یې ټپک را وړي دی ټپک خو نشته ور سره هغه ته خو د ده سره سکور چې ځو هغه خو په ما ډاډینه نه کوو خو په ډار شه په تلل شه په قاتل کښې اوګوره د وکیل په بیانا کښې د کېم دای پټه پټه در کوي دا د مې پورا غونډه دمکۍ دي مېږ تاسو پښتانه خو چې مړی وخلي چې سر دې پسې کي هم بیا به هم پسې بیا وي هغه سر غه کوي قرباني در کوي په نبادو ته وځوی تهچې کوي بیا قربان بیا منزل ته رسولی تا د یغه پورې اوس پرېښینه نه ده چې زه منزل ته ونه رسوم خو که کوټینه چار ته وکړو چې څو پورې دا ګرفتار نه شي د یغه پورې د ده الله داسې چې کله دا ګرفتار شي دا کیسو منزل ته رسي.
مصرف ذکر مو هم وکړئ چې تاسې چې وزیرستان نه کراچۍ ته ځې 1200 کیلومتره لرې نو تاسو پرې بلا مصرف راځي، لږ راته واضح کړه چې دا څومره مصرف تاسو کېږي چې کله تاسو له جنوبي وزیرستان نه کراچۍ ته دغه اورونو لپاره ځئ؟
ګوره زه د پېښور نه درېم کراچۍ ته یې کراچۍ نه بیا درېم پېښور ته او په تا کښې په ما دا پساد هم وشم درې څلور وره چې یو دوه وره پېنځلسم تاریخ جز ورو کړه بیا زه وکیل را وغوښتله بیا شروغلي بیا د جز د لورې ا نه وکیل بیا وویل چې یاره زه په دا مافي غواړم ما غلطه وکړه پېنځلسم بهنه خو ته صحیح وې زه صحیح وم جز ویلي دي خو اوس عدالت نه شته همېژې پوره بیا ما ورته وې مافۍ خو ما ورغه غوړه هغه خو د مې پوره شګړې کېږ مافۍ مجرم غوړي ته زمو مجرم نه یې ته زمو وکیل یې خو پنځوس شپېته زره دي پې خارت وشه دا اتکسان وشه پنځوس شپېته نه وشه او نیم سله زره پر بیکشه وشه بیا په دغ سره زه درې څلور وره تللی یم دوه وره په پنډۍ کښې بیا په تټ غوټ شوه هته دوله زره دي پې موټر غوړي ه بیا نوره خرچه غوشي دي یو ور پېښور ته لوړلم چې صابون پېښید وو صابونه بله ورځ صابو چې زه ورغله زوری د انډیا جوز وویشت دل ایرپورټي نه وتړل شول
محمد خان صاحب، تاسو یو طرف ته ژوند ته ور پېښو خطراتو یا دمکیو په حواله باندې خبرې کوئ، بل طرف ته معاش هم یادوئ چې تاسو دومره معاش نه لرئ چې تاسو له دې ځاینه کراچۍ ته لاړ شئ او هلته د زوی مقدمه وچلوئ، تاسو لپاره څنګه ممکنه ده چې دا اورونې په کوم ځای کې وشي یا تاسو څرنګه کولی شئ چې هلته له اسانۍ سره تاسو د نقیب مسعود مقدمه چې دی هغه جنګولی شئ؟
زه داسې وایم چې پېښور هم پاکستان دی، اسلام آباد هم پاکستان دی، دیالی خان هم پاکستان دی، کوکاتا جی تاروشی سے لش کی دمو طاقت ورا سی جی دای خواتا پخپل کور دل وو سینا پو کورتا پخپل کور شکو کورتا نور چی خارتا خانه شی کانی تو زرو خبر دین ری پی دی لش کو متا پر سوال سوالات چی بیا اسلام آباد تارو بدل شی بیا صحیح دی اس کا ان شاء الله دا دمو ادا دو چې د پښتون سترګو وچ تاول تا نه ور درنی یا دشمن سترګو وچ گاول تا نه ور درنی
ډیره مهربانی چې تاسو دیوا سره خبرې وکړي
ډیره مهربانی
Oh.
له دې سره د ډیو ریډیو خبرونې پای ته ورسېده. په څو شیبو کې تاسو په همدغه څپو د مشال ریډیو خبرونې اوریدلای شئ. تر بیا پوری ما بارکوال میخیل او زما همکار منزه شهید ته اجازه راکړئ. ورځ مو نیکمرغه.